دیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی د اروپای اتحاد روس او امریکا او برتانیا هم د پاکستان په پوځي عدالتونو کې ملکی کسانو ته په سزاګانو ورکولو اندیښنې څرګند کړي. د پاکستان سړنکار د حکومت او مخالف غون تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات په ملک د اړې غړي ختمون لپاره مهم بلي. هوای فکر نه کوي چې پوز بنیخ پنیغه خبري وکړي. د پښتون قومي جرګې وایاند وایي چې ملک نصیر احمد کوکی خیل سره د دوو نورو مشرانو د خیبر ضلع د پولیسو دفتر ته د رابللو په وخت نیول شوی چې په ضد یې ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړي. او شام کې د نوي حکومتي ائتلاف لخوا په هما ښار کې د کرسمس لپاره لګول شوی ونې د سوځولو وروستو اقلیتونو د خپل حقونو لپاره د مشک کې احتجاجونه کړي. په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې هم لرو. مونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشفا خومنده وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی. نن د نهي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 2 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د اروپای اتحاد روس او امریکا او برتانی هم د پاکستان په پوځي عدالتونو کې ملکی کسانو ته په سزاګانو ورکولو اندېښنې څرګند کړې دي. سیرون کې وایي چې د یادو هیوادونو سره د بشري حقوقو په سر ترنګلې اړیکې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته نور زیان اړولې شي. د ډیوه خبريال وقار احمد خان په دغه باندې نور تفصیل تاسې ته د اسلام آباد نوړاندې کوي.
د ګل پورز د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان میتھیو میلر د پاکستان په پوزي عدالتونو کې ملکی کسانو ته په سزاګانو ورکول ویلي چې دا پوزي عدالتونه د انصاف کولو، ازادي، شفافیت او د ضروري عمل کمی لري. د برتانیې د بارنو چارو وزارت هم ویلي چې په پوزي عدالتونو کې ملکی وګړو ته په سزاګانو ورکولو کې د آزادو پلټنو کمی وي چې لامل د منصفانه اورېدنو عمل ته تاوان رسی. سیډونکي وایي پرله پسې نړیوال فشارونه د پاکستان اقتصادي ستونزې لا نور هم سیوا کولی شي.
امریکہ، برطانیہ اور پھر یورپی یونین ہے، اس سے اگر
دا امریکی، برطانی اور یورپی اتحاد شمیر دا پاکستان پلویو سوداگری زو ملگرو ملکونو کی کی گی کد بشری حقونو پسر دا پاکستان اڑکی دا دوی سر ترنگلی کی گی نو دا دا پاکستان معیشت تزیان اڑا ولی شی ولی چی دا ہیوادون دا آئی ایم ایف ترسنگ پنورو مالیاتی ادارو ہم جور اثر رسوخ لری.
دا امریکی او برطانیہ نوڑان دے یورپی اتحاد دا پاکستان دا پخوانی وزیراعظم عمران خان دا گون ویش پلویانو ته په پوزی عدالت کې د سزا او رول کېدو پریکړه رد کړې و. د یورپی یونین د تحفظاتو د سرګندونو په جواب کې د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز اور بلوچ ویلي د پاکستان په آئین او عدالتونو کې د کورنیو معاملاتو حل کول او توان شته او پاکستانی قوم په خپل کورنو مسلو هوارولو پوهیږي. خو سیډونکو د ممتاز زهرا بلوچ د دریس سره اتفاق نه لري او وایي
دا خلکو جج څوک وو، دغه خلکو وکیل څوک وو، دا هیڅ چاته پته نشته دی. ځکه د جج تعلق هم د ملټری سره دی، د وکیل تعلق هم د ملټری سره دی، او دغه خلکو چې دی دا پخپل خوخه مانی چې د هغوی خلاف کوم الزامات دي یا د هغوی کوم جرمونه دي، دا هغوی د خپل خوخه وکیل چې دی هغوی ته ور نکړی شو. نو بنیادی طور خدا د کوم بشری حقونه دي یا د فیر ٹرائل چې کوم حق دی خلاف
دے. دا پاکستان پوز د خالی پورز ویلیو چې پوزی عدالتونو په لومړی پړاو کې هغه 25 کسانو ته د سخت بند سزاګانې اورولي چې کال 2023 په 9 مې په پوزی تنصیباتو باندې په بریدونو کې د لاس لرلو جرم پرې ثابت شوی دی. پاکستان تحریک انصاف چې تیر کال یې د حکومت ضد لاریونونو مشري کوله سمدستي د پوزی عدالت دا حکمونه د بشري حقوقو او په هیواد کې د قانون له واکمنۍ ښکارا سرغړونه بللې ده.
پاکستان کا چونکہ عدالتی نظام جو ہے اس کے اندر
دا پاکستان موجودہ عدالتی نظام دوم رکھنے دے او کلچی او نظام داس قسم کزیولا پارا موضوع نوی نو بیا زانگڑے قوانین جوڑے گی ہم او عملی کی گی ہم.
پنہم امے 2023 کے دا القادر ٹرسٹ دا غبن دا مقدمے پتڑاو دا عمران خان دا نیولو پغبرگون کے دا پی ٹی آئی فالانو پٹول ہیواد کے احتجاجو نہ کڑیو چپترس کی په حکومتي او پوزي ودانيو بریدونه وشول. حکومت او امنيتي ادارې دا بریدونه د تحریک انصاف په مشرانو او فعالانو اچوي خو عمران خان او داغه مشران دغه تورونه ردوي او وای چې د ګوند د ختمولو لپاره د نهم مې پیخه یو منظم پلان او سازش وو. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دے سیڑون کی دا حکومت او مخالف تحریک انصاف گن ترمینز شورو شوی مذاکرات پا حیوات کے دا اڑی گڑی دا مخنی ول لپاره مهم بلی او وای دا پی ٹی آئی مقصد دا عمران خان خلاف مقدمه ختم ول دی دا دوی پا وینا دا حیوات دا اقتصادی حالات و سیاسی ناقلارای لعمل دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ هم دا معاملی حواری غواری خو نوینی چی پاوز بنی خپنیغا دا تحریک انصاف سره خبری تری اکڑی او دا پی ٹی آئی ټول شرطونه به ومني. د ریډیو خبریاله رابیا پیر د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وایي.
د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اوږدې مودې د تاوتریخوالي وروسته د سیاسي ننګونو د حل لپاره د دوشنبه یا ګل په ورځ اسلام آباد کې خبري اترې پیل شوې. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې سوي غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي ایم کیو ایم او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشرانو ګډون کړی و. د خبرو دویم پړاو به د جنوري په دویمه نیټه کېږي. څېړونکي د خبري په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ لپاره مهمه بلی، خو دا هم وایي چې د تحریک انصاف تر ټولو لویه غوښتنه د عمران خان خوشي کول دي چې حکومت په پسندستي توګه ورته تیار نسی.
فکر کوم چې خبرې اترې ښه خبره ده، ولې چې د هرې مسلې حل مذاکرات دي او دا د جمهوریت لپاره ډېر ضروری دی. پاکستان مسلم لیگ او تحریک انصاف دواړو ته به د زغم څخه کار اخیستل دي. زه فکر کوم چې دا به د انتشار مخه ونیسي.
دغه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د روانې میاشتې په 13مه فوجي عدالتونو د 9 می د تشدد ډک احتجاج کې ګډون کوونکو 25 تورن کسانو ته د 2 څخه تر 10 کلو پورې د بند سزا اورولې ده. اسلام آباد کې اعتصاب عدالت د عمران خان او د هغه د کور ودانی بشرا بیبي په ضد د 190 پاونډز مقدمه کې هم پریکړه محفوظ کړې ده. څېړونکو وایي پی ټی آئی مقصد د عمران خان خلاف مقدمه ختمول دی او د هیواد اقتصادي حالات او سیاسي عدم استحکام له عمله د پاکستان اسټابلیشمنت هم د معاملې هواري غواړي، خو اوس هم نویني چې فوج په نیخ په نیخ د تحریک انصاف سره خبري وکړي.
موجوده چې کوم د فوجي قیادت ته زمانه ګړم چې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره په دې وخت کې خبرو اترو څخه کوشش کړی دی. په وخت کې پاکستان تحریک انصاف او زه د فوج ترمنځ براه راست د خبرو اترو عمل نه دی روان. دا هم کې دی چې په راتلونکي وخت کې علي امین ګنداپور د فوج او ورسره د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د یو رابطې کردار هم ادا کوي.
د 8 فروری د ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ ائتلافي حکومت د راتلو وروسته تحریک انصاف وخت په وخت ویلي چې د حکومت نه بلکې د پاکستان د فوج سره به خبرې کوي. تیر ورځ یو ځل بیا د پی ټی آئی مشر روف حسن د شخصي ټلویزیون ای آر وای سره خبرو کې ویلي چې دغه خبرې اترې له حکومت سره نه بلکې د دې شاته اسټابلیشمنت دی چې د دوی تر مخه په هیواد کې اصل واک لري. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې تحریک انصاف او حکومت په منځ کې د یوې مودې د تاوتریخوالي وروسته مذاکرات پیل شوي دي، خو د دې نه وړاندې د پخواني وزیر اعظم عمران خان خور علي مخان په بهر ملکونو کې په میشتو پاکستانیانو غږ کړی و چې ملک ته دې پیسې نه استایي. د بهر ملکونو نه پاکستان ته استول شوي پیسې څه اهمیت لري او د علي مخان دغه بیان د پاکستان د سیاست په منظرنامه کې څه ارزښت مومي؟ په دې اړه د پیښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان تاسو ته راپور وړاندې کوي.
وقار الدین د پیښور ښار اوسیدونکی دی او په مالګو منډی کې د قیمتي کانو کاروبار کوي. وایي د کرونا وبا وروسته کاروبار کمزوری شوی او اوس یې د کورنۍ امروزه بوج بهر هیوادونو کې مزدوري کوونکي رونه پورته کوي.
زما الحمدلله دوه درې رونه بهر دي. هغه هر منت زمونږ د ماشومان د ایجوکیشن لپاره، د مشرانو د علاج لپاره چې زمونږ کار خراب دی نو هغه مونږ ته رمیټنس را لیږي. نو زه دا امکان نه لرم چې یاره د پی ټی آی چې کم کال کړی دی چې رمیټنس د فارنرز نه را لیږي نو دا به کامیاب شي، ځکه چې د خلکو چولی او د خلکو ایجوکیشن، د خلکو علاج او زیاتر هم په هغه پیسو باندې روان دی چې کم فارن خلک پاکستان ته رالیږي، ځکه چې پاکستان کې خو روزګار هم کمزورې دی او نوکریانی هم نشته دی.
اقتصاد پوهان وایي د پاکستان چې په مجموعي توګه څومره خلک بهر ملکونو کې مزدوري کوي په هغه کې 15 نه 13 فیصدی پوری پختانه دی. پاکستان تا د بهر هیوادونو نه ورتونکو پیسو شمیره د کال په بنیاد سلیری سلنه سیوا شوې ده. د پاکستان د اقتصاد ډیری برخه دغه ملک ته د بهر هیوادونو نه د بینکونو د لارې ورستونکو پیسې دي، کومې چې زیاتره د خلیجی او یورپی ملکونو کې مزدوري کوونکي تنه راستوي.
لگئی خپل بیسک نیڈز باندھے نو اگر نیڈس کو باغی پورا کئی پر صورت باندھے نو اس سے اٹ ہیز ٹو بی سین ویدر دس از سکسیزفل اور ناٹ. خو دادا چی خلق و خلق خوب خپل نیڈس پورا کئی نو موسٹ پرابلی اگر نیڈس باغی ون وے اور دی ادر چھ دے عمدہ ریمیٹنسز باندھے پورا کئی یا بہ ریمیٹنسز باندھے پورا کئی یا بچانا قرض اخلی نو ددیدا صورتحال لیجی.
پاکستان تا شاوخوا 1.5 بلین امریکایی ڈالر په بهر ملکونو کې میش د دغه ملک سیدون کې هر کال د فارن ریمیټنسز په شکل کې راستوي، خو اقتصاد پوهان اټکل کړي دي چې په کال 2023 کې به دغه مالیه 1.4 بلین امریکایی ډالر ته ورسی.
اسلام آباد ته کوم اخیری د دې ورتګو او چیر دا فائنل کال نا اغم دا عمران خان صاحب دا خور بی بی چی و ناغی دا اعلان کرده و پاغی بانی بیاد تحریک انصاف دا دیرو زیادو مشاران دا طرف ندسی پا غلی غلی لحجه که دا ویلی شیو چیر آغی تسا حق حاصل لی و آغی تسا اختیار حاصل لی چی آغی دا سی قسم اعلانات کئی. نیو خود پی ٹی آئی دن دا یو مسئله دیر زیاد دا و زکا دا آغی پا تحریکونو کی و دا آغی پا دغا سی اهم فیصلو کی آغی که تروس پوری کامیابی نخ کاری.
دا اقتصاد پاړه خبری اداري پراپټ ترمخه پاکستان ته زیاتره ریمیټنسز د خلیجی او یورپی ملکونو څخه ورزی. دغه وی پاړه ریپورت کوي پاکستان ته د سعودي عرب نه 1.5 میلیون ډالر، د متحده عرب اماراتو نه 1.9 میلیون ډالر، او د برتانیې نه 1.95 میلیون ډالر را انتقال کیږي.
IMF سره جمعنګ دوه نیګوسییشنز وکړل نو سب اراوند 6 بلین ڈالرز اغوی منگ تا کمیٹ کرلا او اغم پاکستانو کے او تا پتہ لگی زمنگا چکم بہر خلق تھی زمنگ چکم بہر پاکستانیان دی محنت مزدورے کا یہ غصونا پیسی رالی گی اغوی تقریباً دکالے راؤنڈ اباؤٹ 1.5 بلین ڈالر اغوی رالی گی فارن ریمیٹنس نو تخپل سوچو کا
عمران خان د خور دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې پرون اسلام آباد کې د پی ٹی آئی او حکومت ترمنځ د سیاسي تاوتریخوالي وروسته خبرې اترې پیل شوي او دواړه فریقین په مذاکرات دوامداره ساتلو باندې سلا شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا ڈیو ٹی وی دے د پختون قومی جرګي ویاند وای چې ملک نصیر احمد کوکی خیل سره د دوو نورو مشرانو د خیبر ضلع د پولیسو دفتر ته د ربللو په وخت نیول شوی دی، چې په ضد ځایي خلکو احتجاجي ناسته هم پیل کړې ده. او په دې اړه باندې تازه حال په سیمه کې د ډیو خبریال فرید شینواری په تیر خبرونه کې زموږ همکار ارباب محمود علی ته ویلې.
ارباب صاحب، نن چکمو د خیبر د پولیسو مشر ملک نصیر احمد او ورسره د غنور ملګری ملک عبدالظاهر او سید آغا جان بللی و خپل دفتر ته، او 1300 ورځو نه دلته د بجلی وستون زمخه تراغلی و، نو په هغه کیسه کې بللی و دفتر ته او خبر یې تری او سره کړی دي، او پس ته هغه نه چې دوی کله دفتر نه راوتلی دي نو پولیسو سرک په غاړه باندې بیا په هغوی باندې لاس اچولی دی. مونږ چې کومې سرچینې دي هغه دا وایي چې د خیبر پولیسو او د پېښور پولیسو په شریکه په هغوی باندې لاس اچولی دی، او د فیس سکس کې چې کوم د ګیټ ته د اف سی ګیټ ته په هغه باندې بیا هغه وړل شوی دی، خو تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې هغه د جمرود یا د باړې او که هغه پېښور ته منتقل شوی دی. ویل کیږي دا چې هغه باندې مقدمه درج شوی وي، او دوه درې مقدمه خو داسې دي چې هغه یو هغه ده چې 50 ورځې پاک افغان لوی لار باندې د کوکی خیلو مشران او ځوانان ناستو، او د کوکی خیل راجګل سیمینا چکم خلق په 2009 لسم یا یو لسم کال کې به کور شو او هغه د پاره پرلت لګیدل یو مقدمه د 28 اگست هغه په لړ کې پښو ده بل مقدمه د یو لسم 12 اکتوبر چکم د پښتنو کامی جرګې عدالتو هغه په لړ کې هم پښو او د جرګې نوړاندې کتا سو ته یادی په مظاهرچانو او د پولیسو ترمنځن خطر شو او پکې څلور مظاهرچان څلور د منتظمین یا د پښتنو کمی جرګې غړي لګیدلی او هغه پکې مړ شوی او هغه مقدمه هم په ملک نصیر او نورو کسانو باندې درج شوی و.
شنواری صاحب د دوی د نیولو خلاف احتجاج خبرونه هم را مخته شوې دي په دې اړه څه تفصیل دی؟
ارباب صاحب د ماسپیخین نفس چې کوم د کوکی خیل مشران دي ځوانان دي او سره د نور د افریدی قانونو چې کوم غړي دي هغه د ملک نصیر او د هغه ملګرو د نیول کېدو وروسته باب خیبر سره احتجاجي پرلت اعلان کړی دی او موږ د معلوماتو تر مخه تر ما خوشتان پوری پاک افغان چې کومه لویه لاره ده دا بنده ده او مظاهرچیان چې دي هغه دستي پاخه ناستي هلته د گاډو تګ را تګ او د تجارت پرمخ حکومت هغه لاره بند شوې ده. مشرانو یو پلاوی هم د خیبر د پولیسو مشر ډی پی او ورغلې ده جرګه او جوړه شوې ده او هغه سره به ملاویږي او هغه به هم دغه حال تر اخلي شي. را ملک نصیر او د هغه ملګری په کومه مقدمه کې نیول شوی دی او آیا هغه مستقل توګه باندې نیول شوی دی که راخلاصول کیږي؟ به نو تر اوسه پورې احتجاج هم ناشته او سبا 10 بجې به په جمرود ریلوی لائن سره یو لوی جرګه کیږي د کوکی خیل کام او سره به د نورو کامونو مشران هم پکې په هغه کې به بیا تګلار اعلانیږي چې آیا ملک نصیر او د هغه ملګری په مستقل توګه د پاره بند اچول شوی دي او کنا راخلاصيږي به هغه حساب سره به دوی بیا تګلار خپل اعلانې.
مننه فرید شنواری دغه معلومات شریکولو. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکی تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب د پښتونخوا په خیبر کې د 11 اکتوبر د قومي جرګې په ملاتړ جرګه شوې. د جرګې کې اته مهمه پریکړه شوې. دغه پریکړه په اړه باندې نور تفصیل د یو خبري یا لاشد خټک په دې راپور کې وړاندې کړي.
د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې میشتو پښتنو د پښتون غورنې غورځنګ په استازیتوب د پښتونخوا په خیبر کې د 11 اکتوبر د قومي جرګې په ملاتړ جرګه کړي. په دې جرګه کې اته مهمه پریکړه شوې چې پکې د خیبر قومي جرګې د پښتونو سل په سل تایید تر څنګه سیاسي، اجتماعي او مالی ملاتړ جمعنه او د پاکستان د واکمنو غوښتنه شامل ده چې د ډیورنډ په پولا دی د عامو خلکو د تګ راتګ او د سوداګرو د تجارت لپاره بغیر د پاسپورت او ویزه د بندیزونو پرانځي.
په دې پریکړه کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت نه پیژندل وو. همداشان په ډیورنډ کرښه د بغیر د پاسپورت او ویزه تګ راتګ او همداشان د هغو ټولو تجارتي او تاریخي لارو بیرته پرانستل وو. همداشان جرګې پریکړه وکړه چې د خیبر جرګې د ټولو پریکړو ملاتړ به کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي نه نیول کیږي، نه د زورول کیږي او علي وزیر او نور ملګري دي بغیر د قید او شرط را خوشی شي.
د پښتون تحفظ مومنت د امریکای کوارډینیټر حزب الله خاکر د وینا تر مخه د ډیورنډ پولې پښتنو ویشلي او د پښتنو په سیاسي، اجتماعي، کلتوري او تجارتي ژوندۍ منفي اغیزه کړي.
ډیورن لائن چې دی هغه په پښتون وطن کې کورونه تقسیم کړي دي، مسجدونه تقسیم کړي دي، یو ورور د افغانستان په خوا دی، بل ورور چې دی هغه د پښتونخوا په خوا دی. نو موږ په پاکستانی ګورنمنت باندې دا ژغ کوو، دا د یو این چارټر وایلیشن دی. ته یو قوم چې په یو کلی کې اوسي، دا غو رښتې دي، دا غو تجارتونه دي، دا غو لارې ته نسی بندولی.
خوب لړخته پاکستان د ډیورن کرخه یو انټرنیشنل پوله بلی. دا پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنس په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمی کړي، او وایي د دوو هیوادونو ترمنس د خلکو د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا په ټوله نړۍ کې منل شوی قانون دی. جرګې په افغانستان کې په طالب واکمنو هم غږ وکړو چې په افغانستان کې دی د لوی جرګې او ټول ټاکنو له لارې د ټول اولس ټاکلی شوي استازو په کومک حکومت جوړ کړلی شي. دوی زیاته کړه چې د جنکو په زده کړو او د ښځو په روزګار بندیز یو غیر شرعي عمل دی، باید چې میرمنو ته خپل انساني حقونه ورکړل شي.
افغان موجوده چې کوم سرپرست حکومت ته پر هغه باندې دا ژغ کوو چې زر تر زر دی و ښځو ته سیاسي او تعلیمی حقوق ورکی، او دغه بندیز دی ل تعلیم لیری کی در سو پوری دغه ډیمانډونه زموږ غمنل سیوی نه او زموږ داستون زیال سیوی نه، موږ به در هغه پوری خپل مبارزې ته دوام ورکو.
د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د اډیو لینک لاري جرګې ته وینا وکړه، او په دې خبرې ټینګار وکړو چې بهر میشته پښتانه دي د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پښتنو د عمل لپاره پورته شوی غږ په ټوله نړۍ کې بدرګه کړي.
پوهیږم چې اثر به لږ وي یا زیات، خو بیا هم هڅه کول پرې هڅه پرې خودت نه دي پکار، کول پکار دي. په ناستینا په کلار ناستینا په غلی خلنا هغه لږ خبرې هغه وړې خبرې هم هېدي چې وشي،
د غورزنګ د یورپ لپاره عمومي مشر ملک بازی وای چې د منظور پښتین د وینا پرانا کې به د پی ټی ایم د امن پیغام د نړۍ ګډ ګډ ته رسوي، چې په بهر هیوادونو کې د پښتنو ټولنې تر څنګه نورې ټولنې پښتني سیمې ته د ورپېښو ستونزو په اړه پوهه کړي.
دا رقم جرګې پلان کوي چې د خیبر کمی جرګې د پریکړو او دغه جرګې په حمایت کې د لرو بر افغانانو چې خارج میشتي د دې دا خلک د افغانان په دې جرګې په دې پریکړو کې راګر کړی سو د دې حمایت وکړي.
په جرګه کې د سړو په شمول خزو او ماشومانو او د یورپ او د امریکا د مختلفو ریاستونو څخه راغلي د پی ټی ایم غړو هم ګډون کړی وو. راشد خټک، وی وی دیوا، ساکرامنټو.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د پښتونخوا د بنو جاني خیلو او خیبر ضلع د تیرا سیمې خلکو د حکومت لخوا په یادو سیمو کې ممکنه پوځي عملیاتو د پیل کېدو په اړه باندې ویلي دي چې دوی کله هم دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې هلته دې بیا د ترهګرۍ د مخنیوي په نوم باندې عملیات وشي. سیاست پوهان وایي چې د پښتونخوا ځمکه تل د پردي جنگونو د پاره کارول شوی او امن پکې نه دی پر ځای کړی شوی. نور جزئیات د ډیوه خبریال فرید شینواری په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
سیاست پوهان وایي که پښتونخوا حکومت په بنو جاني خیلو او خیبر تیرا سیمه کې په محدوده کچه پوځي عملیات پیلوي، نو ځایي خلک به د دې عملیات ملاتړ ونه کړي. پوهان وایي تر څو چې پالیسۍ کې بدلون نه وي راغلی، نو هلته پوځي عملیات نشي کامیابېدای.
ارزه ده چې پښتونخوا کې د دې حکومت د دهشتګردۍ باره کې چې کوم سیاست دی، د خلکو ډېر تحفظات دي عوام کې، هغې دې نه راضي نه دي. تیرو پنځه څلوېښت کالو نه زمونږ خاوره چې ده دا د جنگ دپاره استعمال شوې ده. افغانستان کې چې جنګونو د دې ځای نه کېدل او دا جنګونه بیا دې غاړې ته هم راواوختل، او دا دغې غلطې پالیسۍ په وجه باندې راوختي دي. نو خلک وایي چې تاسو اوله خپله پالیسۍ خو بدله کړئ کنه، یعنی الوبو چې کوم پالیسۍ پوجي جنگونه راځي هغه نه بدلوي، د جنگونه کوي.
د دسمبر په شلمه د پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور په مشرۍ کې د اپیکس کمیټه غونډه کې د بنو جاني خیلو او خیبر تیرا کې د پوځي عملیاتو پیلولو اشاره کړې وه. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی وو د پښتونخوا د خیبر په لری پرتا سیمه تیرا او د بنو په جانی خیلو کې د ترهګرو په فعالیتونو کې اضافه لیدل شوې ده. د بنو جانی خیلو او خیبر سیمې سیاسي غړو په یادو سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه ویلي دوی به هیڅ کله ملاتړ ونه کړي.
دویم دای چې هلته خلک په خپلو عزتونو اوډر شول، یو طرف ته پی د فوج د بمباری نه تنگ دي، ځکه چې فوج کومه بمباری کوي کوم ماټر شیلنګ کوي، ا ټول په عوامي په عامو لوکو باندې کیږي، بالکل نه په غر باندې شوی دی، نه په د ملیټنټس په ټکانو باندې شوی دی، نه یو څه پورې ملیټنټس وشته دی، دا ټول په سر په عامو باندې باندې کیږي. دویم ملیټنټس روشي ته روټي خوري، خلک تنگ کی، کور نه خلک بوزي، بهشي دن کی وی ویجنی، لکه ادغه نه عوام په دا مجبور شول چې اوس وزي. عملاً په تیرو کې حکومت نه نشته لري، لہذا کم از کم دا اوس د حکومت کې
سیاست پوهان وای خیبر پختونخوا سملې څو ورځې وړاندې په صوبا کې د پوځي عملیاتو په ضد قرارداد منظور کړی او بل پلو بیا حکومت څنګه د پوځي عملیاتو پیلولو اشاره ورکوي.
هغې وایي چې پسند دلته مخکې اپریشنونه چې کړي دي، تاسو ووایي چې د هغې څه فائدې دي دلته کې خلکو ته، څه فائدې رسېدلې دي؟ دهشتګردي ختمه شوې ده که زیاته شوې ده؟ نو خلک وایي چې دهشتګردي زیاته شوې ده، نو په کار دا وایي چې دې فیصلو نه مخکې خلک اعتماد کې اخیستي وي، پهلې پالیسۍ وضاحت کړی وي، پارلیمنٹ کې په دې بحث شوی وي، صوبائی اسمبلی قرارداد منظور کړی دی خلاف د دې اپریشنونو خلاف یې تاسو یاد شي، بنو کې خپل حکومت معاهدې کړي خلکو سره چې دا به نه کوو. نو دا خو داسې نه ده چې یو طرفه لوبه خو نه شي کېدی، که نه دا خو د خلکو وطن دی، نو تاسو د هغې د سیکورټي لپاره وایي چې مونږ اپریشن کوو، نو خو هغې خو مطمئن کوي اول کړه.
د پښتونخوا په قبایلي سیمه بنو ډیر اسماعیل خان لکی مروت او نورو ځایونو کې په روستیو کې د ترهګریزو بریدونو لړۍ زیاته شوې او په زیاتره پیښو کې امنیتي ځواک سرتیری په نښه شوې دي. د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي په یو تازه ریپورت کې ویلي سکال په پښتونخوا کې د ترهګرۍ شپږ سوه شپږ دېرش پیښې مخې ته راغلي چې پکې یو سل دوه څلوېښت پولیس او یو سل درې دېرش عام وګړي وژل شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په پاکستانی کمپنیانو د امریکا بندیزونه لګول بې ځایه دي. امریکا تیره اونۍ پاکستان د لری فاصلې یا واټن پورې ویشتونکي بیلستیک میزایل د پروګرام اړوند ادارو باندې نوې بندیزونه لګولي چې پکې د دې پروګرام سارون کې دفاعي اداره هم شامله ده. شهباز شریف ویلی دي چې د پاکستان اټومي پروګرام د پاکستان د سلی رشکوړه ولس دی، په دې به هیڅکله جوړجاړی ونه کړی شي، ټول خام به په دې پروګرام یو موټی وي. د نور تفصیل لپاره را سره سکایپ د لارې د ډیو خبریال الیاس خان صاحب د اسلام آباد نه ملګری شو او تر کله کو الیاس خان صاحب ستړي مشي. الیاس خان صاحب تاسو په خره غلې وای ستړي مشي.
ډیره مننه شپه صاحب پوښتنه
مننه. الیاس خان صاحب، د پاکستان وزیر اعظم دغه خپل خبرو کې په خپل وینا کې نور کم تفصیل ویل او غوړیدونکو ته ورکړي.
جی اشفاق صاحب، بالکل دا دند وفاقی کابینه غونډه ته وزیر اعظم وینا کړی دا او پاغه کې یوزل بیا څنګه چې دین اوران د پاکستان خارجه دفتر د خپل جوهري پروګرام دفاع کړی او ویلی چې دا د یو خپل دفاع د پاره دی او د دې جارحانه عزم د پاکستان نشته دی. دا غرنن وزیر اعظم هم وفاقی کابینه ته په خپل وینا کې ویلی دی چې د پاکستان چې کوم جوهري پروګرام دی دا د خپل دفاع لپاره دی او زموږ اس قسمه جارحانه عزائم د یو بل هیواد پر ضد باندې نشته دی یا د نورو هیوادونو پر ضد باندې نشته دی. د هغه حواله سره دا خبرې کړې دي چې 13 ورځو کې د امریکای لخوا کوم د بیان مخته راغلی او دا غي د نائب سلامتی مشیر لخوا چې پاکستان داسې بندیزونه لګولي چې کوم پسلورو کمپنیانو باندې نېشنل ډیولپمنٹ کارپوریشن ان ڈی سی چې کوم یو حکومتي واټه اداره ده چې د دې ټول پروګرام څارنه کوي او سره درې شخصي کمپنیانې پاغې باندې دغه بندیزونه لګول شوي وو چې دوی د پاکستان د ایټمی پروګرام په جوړولو کې او د دې په خپرولو کې لکه د دوی غټ کردار دی. په دغه باندې دغه بندیزونه لګول شوي وو او وروسته چې بیا کوم د امریکې د نائب د سلامتی مشیر لخوا کوم یو بیان راغلی وو چې پاکستان د چین په کومک سره داسې هڅې هم کوي چې د اوږده ځای ویشتلو داسې میزایل جوړ کړي چې هغه به صرف هندوستان نه بلکې هغه د لرې هیوادونه بلکې امریکا هم پنه کول شي. دا غینې وروسته بیا د پاکستان خارجه دفتر هم دغه بې بنیاده ګرځولې وو او د دې ترڅنګ وزیر اعظم دغه وینا کړې ده چې داسې قسمه تورونه یا د پاکستان په دفاعي نظام باندې دا بې بنیاده دي. دا صرف او صرف مونږ د خپل دفاعي د صلاحیت ښه کولو لپاره او د خپل ملک خلاف برید مونږ باندې کوي، د دفاع کولو لپاره دا ایټمی پروګرام چلو او دا د دې تړاو د حکومت سره نشته دی. دا د پاکستان د سلیریش کروڑا اولسو یو پروګرام دی او یو حکومت دا رول بیک کولی نشي، دې نه پشا کېدی نشي او تر کومې پورې چې دغه تورونه دي د دې حقیقت سره هیڅ تعلق هم نشته دی او دا بې بنیاد تورونه دي. او تر دې دمه پاکستان چې کوم دی هغه چې کوم څه هم ان پی ټی دوی لاس ریکارډ نه دا خو د پاکستان پر ضد داسې قسمه ثبوتونه نشته دی چې پاکستان دا جوهري وسلې یا میزایل یا نور ایټم بم نور څه هیوادونو ته ورکړي وي. د دې صرف او صرف مقصد چې کوم دی
الیاس خان صاحب یو وخت کې چې کله د پرویز مشرف حکومت په هغه وخت کې د پاکستان د اټومي پروګرام چې کوم لوی ساينس پوه وو ډاکټر عبدالقدیر خان هغه باندې دا منل شوی نه وګینه چې ګینه دی ایران او شمالي کوریا ته اټومي مواد ورکړي. الیاس خان صاحب مرګوري
جی دغه د زلک پوشو مواد میاست کې تاسو هتا سویل چې مشرح په دور کې دا هغه وخت چې کوم د پاکستان د ایټمی پروګرام چې کوم موجود دی یا هغه ته یو قسم بنیاد هغه خیر ډاکټر قدیر خان هغه باندې دغه تور چې هغه شمالي کوریا او ایران ته دغه ایټمی وسلې یا میزایل ورکړي دي او هغه بیا رستو په کامی ټلویزیون باندې د کام نه معافي هم وخت و. نو داسې قسمه تورونه خو وار په وار لګېدلې دي په پاکستان باندې چې دغه یاره هم په نړیواله کچه باندې څرګندېږي چې نه صرف بهر هیوادونو ته دغه وسلې لاړې نشي بلکې په ملک کې چې کله تونروي زیاته شوې وه او دلته کې دغه خاص کر دغه ډلو ته دغه وسلې یو وخت کې لاړې نشي نو په نړیواله کچه باندې بیا دغه قسمه غبرګونونه د پاکستان د ایټمی وسلو په اړه باندې وخت په وخت باندې نه صرف د امریکا بلکې نور هوادونو لخوا هم سرګندېږي. او پاکستان تل داسې قسمه تورونه رد کړي دي او دا غوي دغه بنا ده چې مونږ د ایټمی پروګرام صرف د خپل دفاع لپاره دی او د دې نور هوادونو ته د ورکولو څومره په مونږ باندې دغه تورونه لګي نه دا بې بنیا ده.
ډېر مننه لیسان صاحب تاسو مننه
مننه ستاسو.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لاخ کولو او شته ستونزو د حل لپاره په مهمو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. محمد صادق کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې په لیدنه کې په ګډ دوه اړخیزه همکاریو او په سیمه کې سولې او پرمختګ باندې خبرې کړې. سیلونکو وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ ظاهره باندې بی اعتمادي رامنځته شوې ده. تفصیل د افغان سرویس خبریال وحید فیضی په راپور کې وړاندې کوو.
افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي په توګه د محمد صادق د بیا ټاکل کېدو وروسته د هغه په مشرۍ یو پاکستاني پلاوی د طالبان د حکومت د چارواکو سره د خبر لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق د طالبان د بهرنیو چارو او د کورنیو چارو سرپرست وزیران سره په لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پر خوالي او د ستونزو پر هواري خبرې کړې دي.
مونګمن یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنز شته ستونزې په ګډو هڅو حل کړو تر څو د دواړو هیوادونو ترمنز اقتصادي او ولسی اړیکې لا پیاوړي شي.
د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د محمد صادق په مشرۍ د پاکستاني پلاوی سره په لیدنه کې د دواړو لور ترمنز د اړیکو د لا ښه والی او شته ستونزو د حل لپاره په مهم موضوعاتو بحث وکړ. یو شمېر څېړونکو ویل هم د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاستونو ته د شک په سترګه کتل کیږي.
د فعل اندپاره پاکستان تر افغانستان په ضعیف موقف کې دی او په د قوي موقف او امیرانه لهجه چې پاکستان په ټول د تاریخ کې د افغانستان په مقابل کې کاروله هغه امیرانه لهجه فعلا نه لري. پاکستان اوس درخواست د کومکې چې څرګنده کیدای شي چې د امارات اسلامي د طالبانو د دوی سره د ټي ټي پی په حق لباندی د عملاتو د مهار کولو په حق لباندی بلوچ بلتون غشتونکو د عملاتو د جلوګری په خاطر باندې افغانستان او طالبان ودی ته ډیر مؤمت او مؤثر واقع کیدای شي.
د پاکستان د پاوڅ په ګډون دغه هیواد چارواکو په پرلپسې ډول پر طالبانو باندې ټي ټي پی د ډلې وسلوال ته د پناور کولو او دغه ډلې د وسلوال لخوا د پاکستان پر خلاف د افغانستان د خاور د کارولو تورونه لګول شوې دي. خود طالبان حکومت هم په پرلپسې ډول دا تورونه رد کړې دي. یو شمېر نور څېړونکو وایي د پاکستان او طالبان ترمنځ بی اعتمادي رامنځته شوې ده.
چین سره یا د نړۍ نورو ملکونو سره طالبان غواړي چې هغه انډیپندنت یا د پاکستان مرزي بر خلاف کوم اړیکې هغه پیل کول غواړي، نو پاکستان یو طرف ته معاشي لاسراوړنې کوشش کوي د افغانستان د اړخنا، بل طرف ته غي داوایي چې دلته کې انسرجنسي یا ټیرریزم هغه لو انټنسټي یعنی افغانستان دی طرف نه دی، پاکستان کې ټي ټي پی ګامونه کوي نو طالبان دې مرسته وکي. نو زما په خپل خیال کې د ټي ټي پی به خپل سیاست ته دا د پاکستان وس کې نه دي چې افغانستان طالبان دوره مجبور کی چې هغه په ټي ټي پی فشار واچي چې پاکستان کې اٹیکس بند شي. نو څه سره پرې دا فشار نه وي، نو یقینا خبره ده چې دوه ملکونو په ماس کې دا مسله او لو انټنسټي جنگ او دغه سه یو بل باندې بریدونه یا یو بل باندې ګیلې شکوي د ټولې برواني.
محمد صادق د روان 2023 کال د دسمبر په 4مه د پاکستان د حکومت لخوا د آصف درانی د ګوښه کېدو وروسته یو ځل بیا افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځنګړي استازي په توګه ګمارل شوې ده. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په 2023 کال کې وخت د طالبانو بیا رسیدو راهیسي افغانستان کې خپل سفارت پرانیستې پرېښی دی او په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلې دي، خو لا هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. وحید فیضی د امریکا غږ.
د پاک افغان تجارت حجم دا وخت سده او په افغانستان کې د طالبانو حکومت وروسته دواړو هیوادونو په تجارت کې کوم بدلون راغلی او د هغې علتونه څه دي؟ د ډیوه خبریال حمید الله د سرحد چیمبر اف کامرس په خوانی مرستیال مشر شاهد حسین سره په دغه موضوعاتو باندې خبرې کړې دي.
تاسو ګڼئ چې دا کم وخت په وخت د تجارت ته حجم کم شوی دی، نو دا د ضرورت سره اډاره لري، دغه سره یو تعلق لري چې په افغانستان کې ډیمانډ کم شو یا د افغانستان پروډکټس د خور کم شو، نو ځکه د امپورټ ایکسپورټ کم شو کنه دا تجارت خپل کریکشن کړی دی یا دا خپل چې کوم تجارت په کارو په آی وخت کې دا غنه زیاتو، تاسو دې څه غنئ چې واګیره دا تجارت خراب شوی دی کنه دا خپل کریکشن کړی دی؟
حمید الله صاحب دا زدی سره موافق نیم. تجارت چې کوم دی دا چې کله جنگ روانو نو هم بنیادی تجارت چې د خوراک او څښاک او د دواو نو دا ضرورت دی دا پاغې کې هم شوی دی. بیا سوال دا پیدا کیږي چې په دې تیر دور نه زیات امنیت خو نن په افغانستان کې دی، نو چېرته $2.6 بلیون د پاکستان او د افغانستان تجارت اعداد و شمار او چېرته $650 میلیونه، نو نن خو په افغانستان کې امن ډیر زیات دی، نو بیا ولې تجارت نه کیږي؟
خو زه به تاسو ته که د کام ټریډ کمی کشمیری دی هغه ته ووایم، اوس هم چې تیر کال په کال 2023 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کم تجارت شوی دی نو پای کې $246 میلیونه چې کم دی دا سیریلز دی، کم چې خوراکي مواد دي، بیا نور خوراکي مواد لکه غوښه یا نور سیزونه هغه $138 میلیونه دي، او دغه شان دوایانې اوس هم $112 میلیونه دي، او دا درې واڼه چې کوم مدونه دي د ټول نه زیات تجارت هم په دې مدونو کې شوی دی.
حمید الله صاحب، افغانستان چې څنګه پاکستان سره په جغرافیه باندې سرحدت لري، داسې ایران سره هم لري، داسې منځنۍ آسیا سره هم لري. د 2001 کال نه چې موږ کوم وایو چې د تجارت په ښه توګه روان شو د پاکستان د افغانستان په ایران باندې امریکایي پابندیانې دومره وي چې دا وی تجارت افغانستان سره په دې کچا نو چې کم نه دی، منځنۍ آسیا سره هغه مواد او هغه صنعت نه و چې هغه افغانستان ته ورکړی وی، یوازې پاکستان باندې انحصار و. بیا بعد د دې نه دا اوس چې کوم اعداد و شمار تاسو د دوا وایې ما ته د غوښې وایې نو دا په هغه وختونو کې نور هم زیات و. نن اعداد و شمار که تاسو زوړ اعداد و شمار سره د 2010 او 2012 او 2015 کال ګورئ نو دا هم کم شوی دی.
په کال 2020 کې چې کله په افغانستان کې جمهوري حکومت ړنګ شو او امارت اسلامي حکومت راغی، دا غي نه بعد تجارت کې څه بدلون راغلی دی؟
دا یو ډېر لوی بدلون و. به حیثیت د یو تاجر زما دا ټول تاجران رونه چې کوم زموږ سوچ دا و چې دو حکومتونه د کرزی صاحب یا د اشرف غنی صاحب مونږ دا قتل چې په دې کې به د پاکستان د کامرس د منسټرۍ د افغانستان د کامرس منسټرۍ بیا خصوصي دی کې یو کمیټي جوړه وه اپیکس په نوم باندې چې درې درې میاشتو کې به دوی خپل میټینګس کول او کومې ستونزې به چې په دې مابین کې راتلې هغه به حل کولې. کله چې 15 اگست 2021 کې بدلون رالو، یو نوی حکومت یو نوی نظام په افغانستان کې رالو، نو تاجران پر امید وو چې روابط به د مخکې نه ډېر ښه شي، سفارتي اړیکې به هم ډېرې ښه شي، او معلومه خبره ده چې تاجر ته دا معلومه وه چې کله دا ښه شي نو بیا به تجارت هم ډېر زیات ښه شي. 2021 15 اگست کې نظام چې بدل شو په افغانستان کې او هغوی موجود حکومت چې د افغانستان دی دوی خپله سمبالښته وکړه او ځای په ځای شو. د دې نه وروسته داسې میټینګونه په تیزۍ سره اول په دې خطه کې شروع شو د دواړو حکومتونو په خپل منځ کې چې تقریبا په هغې کې دې ته دواړو حکومتونه راغلي مو چې د افغانستان په میوې او د افغانستان په نور هغه مواد چې کوم په افغانستان کې هغې خود کفیلې دي، هغې کې معدن دي یا نور مواد دي، د دوی سره سره چې کوم دی مونږ قتل چېره پاکستان حکومت هم دې ته اماده شو چې په دې محصولات خپل کم کی، او دغسې افغانستان حکومت هم اماده شو چې دوی محصولات کم کی او د تجارت او د روابط چې کم دی دا د مخکې نه نور هم په ښه توګه روان شي. خو زه نه پوهېږم چې هغه صحیح علتونه وو چې د دې دواړو مملکتونو سیاسي اړیکې هغه خرابې شوې او په هغې کې چې کوم په خیبر پختونخوا یا په بلوچستان کې د امنیت مشکلات پیدا شو، نو چې کله سفارتي اړیکې ضعیفې شوې نو په هغې په تجارت باندې ډېر لوی اثر راغلو، او تجارت چې کوم دی هغې دا وخت په وخت ستونزې داسې پیدا شوې په سرحداتو کې چې کله په سرحداتو نښتې کیږي کله سرحدات بند شي، نو افغان تاجر او پاکستان تاجر چې د هغه مالونه او اموال ولاړي او هغه په ګاډو کې خوسا شي، نو دې ډېره زیاته مایوسي رامخې ته کړه. او نن پورې چې مونږ ګورو دا تجارتي اړیکې زموږ او د افغانستان چې نه سمیږي، هم افغاني تاجر افغاني ولس هم پاکستاني تاجر پاکستاني ولس ته ډېرې لوی ستونزې دي.
ډېره مننه شهید حسین صاحب د وایس آف امریکا ډیوه سره د خبرو کولو.
ستاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ.
دا وایس اف امریکا ڈی او ٹی وی دے شام کې د نوې حکومتي ائتلاف لخوا په هما خار کې د کرسمس لپاره لګول شوې ونی د سوزولو ورستو اقلیتونو د خپل حقونو لپاره د مشق کې احتجاجونه کړی دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار رحمان بنری څو شپې وړاندې د لوی پښتونخوا خبرونه کې ارباب محمود علی ته ویل دي.
شام مرکزی صوبہ دا حما او دی کیو خاریہ دا یا قصبہ دا السقلابیہ پدی کی پرون زنی خلقو دا کرسمس یا دا عیسائیانو مذہبی تہوار باندې چکم ونوی کم چدی لگولی وی اور نانانی پی بلکڑی وی دا سمی وا او دا دی پزد احتیاجونو شروع شوی دی او دا احتیاجونو کی سمستاسو والحما صوبین علاوہ نور خارونو هم شامل کرد شوی دی. احتیاج کون کی چکم دا وقت ڈیفیکٹو یا پخپلا پزور پوا کراغل حکومت تے د حیا تحریر الشام کم د چی ایچ ایس وئی دا غی د مشران نا غختن کړی دا چې په شام کې یا په سوریا کې اقلیتونو ته او دا غو مذهبي ازادۍ او ته اقدار ته تحفظ ور کړی. السقلابیا په ځانګړي توګه د عیسایانو لګکیو اکثرتی قصبه دا په شام کې سنی مسلمانان هم شته دي په شام کې شیعه مسلمانان هم شته دي خو په شام کې عیسایان هم ډیر زیات دي کسه هم د پاکستانیت کې نه دي خو بیا هم په مختلفو علاقو کې شته دي. نو په تقلابیا کې د خپل مذهبي تہوار کرسمس لپاره تیاری کولې او نامعلوم خلک راغلي دي او د دې ته ور لګولې د دې خلاف اوس مظاهره شروع شوې دي. دی په جواب کې د ایچ ٹی ایس مشران دا وی چې دی به د دې خبرې پلټنی کوي دا خبره به یقیني کوي چې په دې هواد کې دننه د دې په واکمنۍ کې یا د دې په واکمنۍ کې دراتک سره داسې کوم پیښونه شي. ایچ ٹی ایس هغه ډله دا چا چې د صدر بشار الاسد په حکومت ختمولو کې ډیر لوی رول یا کردار لوبولې دي. البته د مذهبي سخدرزو په توګه پیژندل کیږي تر اوسه پورې هغه خپل په جنګلو شناخت په توګه داغو کمشر چې دی احمد الشرا چې کم نړیوالو مطبوعاتو سره خبرې کړې دي دا خودلې چې په دې هیواد کې دننه دا قبایلی نظام نه دی دا هیواد په یو ریاستي ډانچه چې دی دا په یو آئینی دستور ولاړ ده او د دې آئینی دستور لاندې تمامو فریقینو ته کاغه مسلکي دي کاغه سیاسي دي هغه ته تحفظ ورکوي. نو دا واقعیت چې کم په سقلابیا کې شروع شوی و په دې کې د عیسائیانو د کرسمس ونې ته اور لګېدلو څخه شروع شو او بیا تازه خبرونه چې نن موږ کتل نو په دې کې ځینې مسلمانان هم په دې احتجاج کې شامل شوي دي د عیسائیانو سره د همدردۍ یا خواخوږۍ په توګه باندې.
بنیری صاحب شام کې د ټول شموله او پر امن حکومت د لپاره بیلابیل هوادونو د شامی ډلو سره لیدل کتل پیل کړی دي تر اوسه چا چا ورسره لیدل دي او څه خبرې شوې دي؟
په دې کې تازه غټ کم ملاقات چې دی ارباب محمد علی صاحب اغا دور زی د مخه د انکرینا د ترکیه باندینو چارو وزیر ورغله دی هغه د احمد الشرا سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د حکومت جوړولو په هغه باندې نړیواله غنونو لری کولو په کم چې په احمد الشرا په غوند باندې یا په سوریا او شام کې لګیدلې دي هغه باندې خبرې کړې دي دا غوښتنه هم کړې ده چې نړیواله پابندۍ دې لری کړې شي او د حکومت سازۍ لپاره ترکیه دا پیغام ورکړې ده نړۍ ته چې هغه د الشرا چې کم د حیات او تحریر یا ایچ ٹی ایس کم ډله ده د دې سره به کومک کوي. دا هغه ډله ده ارباب محمود علی صاحب کم چې په تیرو سلورو یا پنځو کلونو کې د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف ولوسی جګړه کې ټټولو مهم رول لوبو او د دې په شا باندې د دې په پسمنظر کې کومک چوو خکارا هغه ترکیه کوو. بلې خواته ترکیه په دغه شام کې څنګه چې موږ وختي وویل چې عیسایان هم ډیر زیات دي ولته لګه کې شیعه مسلمانان هم زیات دي دغه شان کوردان شیعهګان چې دي هغه د شام سلویخ په صد برخه کې داغو وسوم خود مختاره نظام دی او ترکیه په دې لړکی یو ډیر سخت موقف لري هغه دا چې دی به د بلتون یا د ازادۍ کوم غوښتنه نه کوي او احمد سلس ته اوس نړیوال وی دا چې یو چیلنج دی ځکه چې امریکا دا وخت د کوردانو نه یوازې دا کومک کوي بلکې دا غو د خود مختاره او د ازادۍ چې کوم ډیماند دی دا غي ملاتړ کوي. هم په دې لړکی چې کوم امریکا د ډیر لوړ رتبه چارواکي دي هغه د تیرشي شوی جمعی پورز باندے پا دے لڑکی آغو پا ترکیہ کے ملاقاتون ہم کڑی وو او دو بخائی پا شام کے او دے ملاقاتون نرستے ہو لی چی دا ملاقاتون چیو ویری پروڈکٹیو یعنی دیر مانا خیز ہو نو دا امریکا چارواکی ہم رگلی او نور نڈیوال ہم چی دیا غدا وقتے پا دے لڑکی دا چوریا سرا یا دا شام سرا پا تماس کدی پا خاص اتوگا روس لخوا چی کم بیان راگلے دے چرتا چی صدر بشار الاسد سر دخپل کورنے تختی دلے دے والتا ناس تے اقم دا ہوئی چی دا لگخی و مخالفینو دا زورونی باید دا سوچو نکلشی
تیرا مننا رحمان بنیرے دا غا معلومات شریکو لے
ہر کلا
په شام کې لیسایانو تر الویانو دروزیانو او شیعه ډلو پورې مختلف اقلیتونه خلک اوسیږي. په دې کې دروزیان یا درزیان هغه ډله ده چې ځان له دین لري او اکثره یې د اسرائیل سره نږدې سرحدي سیمو کې ژوند کوي. اسرائیل د خپل او شام ترمنځ وپر زون یا منځنۍ غریز سیمې په پوځي علاقه باندې بدلی کړی دی یا بدلولو کوشش کوي او ویلی دی چې ځواکونه به تر هغه د دې ځای نه وزي چې د ګولان غرونو د سرحدي سیمه اوسیدونکو خوندیتوب پکې یقیني نشي. د لنډا ګریټسټاین راپور زاسته زمونږه د آشنا ټي وی همکارا نظرانا یوسف زی وړاندې کوي.
د ګولان په لوړو کې د دروست قبیله شاوخوا شل زر اوسیدونکو د بشاره صد د رژیم د نسکورې دوه هرکلی کوي. د ګولان دروست قبیله یو عرب مذهبي اقلیت ته چې ډېری ځانونه د سوری اتباع ګڼي او په سوری کې هم عزیزان لري. د دروست قبیله ټولنیز فعال نبی حلبی وایي چې دوی په سوری کې د نوي ډیموکراتیک رژیم نه هیله لري چې د اسرائیل سره سوله وکړي.
I will stay in my house. I will
زبا خپل کور کې پاتې شم. زبا خپل کور نه پرېږدم چې چیرې د اسرائیل حکومت وی یا د سوریه. خو مونږ هیله لرو او زه باور لرم چې په راتلونکو څو کلونو کې به اسرائیل او سوریه د سولې رښتینې موافقه ته نور هم نږدې شي.
د ګولان د تر ټولو لوی دروس خار کې د مجدل شمس ناهي خاروال دولان ابو سلام وای د سوریه اوګدې کورنۍ جګړې د ټولنیز او اقتصادي وضعیت ځوانان دې ته اړ کړي چې ځان د سوریه په پرتله اسرائیل ته زیات نږدې ګڼي. هغه د شپارس کلونو راهیسې د اسرائیل د سیمه ییز چارواکي په توګه کار کړی دی.
اخرنی فلاتو شل اسد
د بشار الاسد رژیم د نسکوردو راهیسې موږ دلته تجربه کړی چې خلک اسرائیل ته زیات نږدې شوي دي. هغه څوک چې د خلکو امنیت او بشري حقونه په ځانګړې توګه پولیس ته د نږدې اوسیدونکو امنیت خوندي کړي هغه د اسرائیل دولت دی.
د دروس پټولنې کې بیا ځینې نور وایي چې دوی د یاغیانو په اړه اندېښمن دي چې اوس د سوریې مشري کوي او دا یاغیان مخکې د اسلامي سخت دریځ ډلو سره دوی اندېښمن دي چې یاغیان به د بشار اسد په شان د دروس مذهبي اقلیت په وړاندې زغم ونه لري.
لومړی دوی د خپلې ګیرې لاندې کړي او اسلامي دریځ د نرم کړي. له هغې وروسته به زه ومنم چې دوی دې د سوریې مسؤلیت په غاړه واخلي.
اسرائیل په سوریه کې د یاغیانو وکمنې دوه هم اندېښمن کړي دي. د بشار اسد د تختیدو سمدستي روسته اسرائیل د ګولان وړو ته نږدې عسكر ولېګل. د غسیمه اسرائیل په 1988 کال کې نیولې و. اسرائیل وايي دوی په خوندي سیمه کې د دایمي پاتې کېدو نیت نه لري خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې پولې ته سیرمه اوسیدونکي خوندي دي.
مونږ لا قضاوت نشو کولای ځکه چې رژیم د دسمبر پاتم رنګ شو. نو په لنډه موده کې دا به ثبات ښکاري خو مونږ نه پوهیږو چې په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به څه پېښ شي.
د سوریې د یاغیانو مشر او واکمن احمد الشرا وایي سوریې د جګړې ستړي شوي او د اسرائیلو په ګډون د ټولو سره سوله غواړي. د حماس او حزب الله په وړاندې لسه باندې یو کال جګړې وروسته اسرائیل هم ستړي شوی دی خو دواړه لوري انتظار باسي چې وګوري په سوریه کې څه پېښېږي. دا و د لینډا ګریټسټاین د رپورټ پښتو ژباړه نظران یوسفزی امریکا غږ.
د د عرب اماراتو حکومت اوساغه مزدورانو ته یوازې ویزه ورکوي چې د تعلیم سره سره تکنیکی کارونو باندې پوها هم ولري. د یو خبريال عرفان بهادر په تفصیل باندې کوي.
متحده عرب اماراتو کې د ویزو کاروبار کوونکو وای د مخکې په پرتلا اوس د پاکستانیانو ویزه ویستل د تکنیکی مسلو ښکار دي او ریجیکټ کیږي. د یو ټریول ایجنټ په وینا ورته د ویزو بندې سپاړه رسمي اعلامیه نه ده میلاو شوې، خو اوس دلته کمپنیانې بغیر تعلیم لرونکو ته نوکریانې نه ورکوي او ورسره ویزټ ویزا ډیره په ګرانه میلاویږي، ځکه چې پاکستانیان په دغه ویزا په غلا کارونه کوي.
یو ای ګورمنټ دا وایي که تاسو په ټورسټ ویزا باندې راځئ، په ویزټ ویزا باندې، نو تاسو څه وکړئ؟ تاسو دلته راشئ خو ایز اے ټورسټ، دا نه چې تاسو دلته راشئ بیا جاب سرچ کوئ او بیا تاسو اوور سٹے کوي. دا زمون خلکو باندې هم چې څومره سختی دي، دا صرف د دغه وجې چې زمون خلک راشي د ټورسٹ په نوم باندې او دلته بیا اوور سٹے وکي، بیا دلته الیګل شي، هغه نه پس ته چې کوم دی بیا هغه کال او دوه کال او درې کال هغه نه ځي.
په دوبی کې د ویزو یو بل کاروبار کوونکی په وینا، یو کال مخکې د ویزې د پاره د تعلیمي اسنادو ضرورت نو، یوازې په پاسپورت با د عام مزدور کار کېدو اوس داسې نه ده.
یو سړي سره لسم دولسم سرټیفیکیټ ته ډیګري دا هغه اټیسټډ ده پاکستان د ادارو نه بیا دلته، نو دا هغه پروفیشن ویزه چې کم دی بیا کیږي.
د مسافرو لپاره د پاکستان سارنې ادارې لخوا یو رپورټ کې ویل شوی، سخ کال د نومبر میاشت پورې شپږ لکه دریش پیته زره یو سل شپږتیا پاکستانیانو د روزګار لپاره هیواد پریښودی، خو یو ټریول ایجنټ وای عرب اماراتو ته د مسافر راتک ډیر کم شوی.
تیر شوی کال او د اوس کال په کمپیریزن کې کسان چې کمې چې ډیر راغلي دي. دا غي مین وجه دا ده چې دلته خو په لاره فریلانسر چې کمی ویزه په هغه کې ډیر فیسیلیټیز او ډیر ریسټریکشنز پکې نو، اوس د دې سه ګورنمنت پای کې ډیر ذات ریسټریکشن راوستي دي، مطلب کو تاسو سره د یو کمپنی ویزه نو تبل ځای کې پاغه باندې کار نشي کړ.
د ډان روسپانی یو رپورت کې ویلی شوی د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره جوړې ادارې بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د پاکستان سینٹ یو کمیټې ته تایید کړي چې بے هنره پاکستانیانو ته نوې ویزې نه ورکړي کیږي، خو په پاکستان د ویزو بندې نشته. دغه رپورت زیاتوي اوس به عرب اماراتو ته تګ نه مخکې د تلونکو تصدیق د پولیسو لخوا کیږي. د پاکستانی میډیا یو بل رپورټ کې ویلي شوی په زرګونو پاکستانیان الته په جرمونو کې گیر شوی او زیاتره شمیره پکې د منشیاتو سمګلینګ کوونکو خودلې شوی. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.
قدر من اردن کو دیو ٹی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. د خبرونه بیا اوریدو د پاره او د دیوا نورې چې کومه پروانو چارو پروګرامونه دي هغه تاسو د دیوا په ویب پاڼه سره د تازه خبرونو voadiwradio.com باندې چلی وی ساته کته شو. دا غسی بیا په ټولنیز رسنیو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم دا پروګرامونه خبرونه او خبرونه وخت په وخت باندې زمونږ همکاران تاسو لپاره تازه ساتي. نو دغه تر اوسه یو کې خامخا دغه ولولې او ځان د نړۍ او د سیمې په سیاست خبرو ساتي. زه شپه کوم سره د خپل همکارانو بختور شاه او الیاس تاسو نه اخلم اجازه. ښه شپه ولرئ. د الله په امان.